بس دوستانو د یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې وره چې د افغانستان ولسمشر او د امریکا جمهور رئیس تیره شپه په تلیفون خبرې کړې دي د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه سره له یو بل سره خپل نظر شریک کړی دی. دغه راز دا هم اوري چې د افغانستان د ناټو په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت مشر قومندانوي په افغانستان کې د جګړې ولاړ حالت د ماتولو لپاره نورو بهرنیو سرتیرو ته اړتیا ده. دا چې افغان چارواکي سوی په دې اړه پمدي خبرونه کې در سره دقیق او رښتینی جزئیات پر خو په سر کې پام وکړي د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتی مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان وی د هیواد کې د طالبانو پر ضد جګړې لپاره زورګونو نورو بهرنیو سرتیرو ته اړتیا ده او د جرمني پولیسو وی کمانډو ځواکونو یې دوه تنه د یوې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتی مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشر مانی وای اشرف غنی او ډونالد ټرمپ په افغانستان او سیمه کې د تروریزم د ګډ ګواښ پر وړاندې د مبارزې په اړه له یو بل سره بحث وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دې تلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته ویل
درې صحبت تلیفوني کرونه د کشور در رابطه با مسائل امنیتی افغانستان و منطقه، امور اقتصادی، انکشافی و سرمایه‌گذاری و مبارزه با خطرات تروریسم و کشورهای حامی آن بحث و تبادل نظر کردند.
د افغانستان ولسمشر وانی ویلی چې ډیر ژر به ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل افغان سیال سره وګوري. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زورګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې جګړه یو بنبست یا په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې ده. جنرال نیکلسن د پنجشنبې په ماښام د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکول. هغه ویلي څو زرو نورو سرتیرو ته اړتیا ده چې د روزنې، سلام مشورې او مرستې په برخه کې له افغان ځواکونو سره کار وکړي. جان نیکلسن په ځانګړي ډول ونویل چې څومره سرتیرو ته اړتیا لري. دغه امریکایي چارواکي ویلي چې د پاکستان، ایران او په ځانګړي ډول روسیې رول د افغانستان جګړه پیچلې کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې لري. دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمنش پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات داسې ورکړل.
په آینده کال کې موږ کوشش کوو چې خپل کمانډوګانې، خپل شپنی عملیات او همدارنګه خپل خاص قطعات او اردوی ملی په دغه سی یو پلان کې د دشمنانو په مقابل کې وجنګیږو چې هم ملکی تلفات رامنځته نه شي او هم د افغانستان د خلکو د دښمنان یا صلح ته غار کیږي یا د منځ لاړ شي.
د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوی دی چې په 2018 کال کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 250 ملکی وګړي وچل شوي او 370 ټپیان دي. په دې رپورټ کې چې روانې اونۍ په اوږدو کې خبر شو راغلی چې په تیر میلادي کال کې څه باندې 1000 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې راپور پر اساس وسلوال طالبان د دې مرګ ژوبلې د 2/3 برخې مسؤل دي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې اسیګار په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو پروګرام لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي او په نهایت کې هغه بودیجه چې په دې برخه کې د امریکا لخوا مصرف شوی ضایع شوی ده. د افغانستان د ځمکو د اصلاحاتو د پروګرام مالی لګښت څه باندې 1.6 میلیون ډالر دی چې د افغانستان لپاره د امریکا پراختیا ادارې یا USAID لخوا ورکول کیږي. سیګار په دې ارزونه کې د امریکا د سول انسټیټیوټ د یو متخصص په حواله لیکلي چې د مځکه موضوع په افغانستان کې د ستونزو یو سرچینه ده. د دوی په وینا د افغانستان د حکومت یو شمېر اوسنۍ او پخواني غړي په دې موضوع کې ښکېل دي. دا خبرې داسې محل کې چې سمو دوران د افغانستان د اراضي ادارې ویلي چې د افغانستان په ډېر شولتونو کې څه باندې 1 میلیون جریبه دولتي مځکه د زورواکو د مځکو د مافیا لخوا غصب شوې ده. د جرمني پولیس وایي کمانډو ځواکونو یې دوه تنه د یوې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولی دي او د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. شاوخوا 450 کمانډو ځواکونو د فبروري په 9 12 همغږي عملیات وکړل چې په نتیجه کې 28 کلن الجزایر او 23 کلن نایجیریا وګړي نیول شوي دي چې پولیس وایي اسلامی سخت دریزی دی. پولیس وایي دغه دواړه کسان په جرمني کې زیږیدلي دي او پناه غوښتونکي نه دي، خو په ریپورت کې دا نه دي ویل شوي چې دوی دواړو د جرمني تابعیت درلود او کنه. جرمن چارواکو پرون دا هم ویل چې دوی د افغان طالبانو یو مشکوک غړی نیولی دی چې ویل کېږي په افغانستان کې په هغه برید کې ښکېلو چې یو امریکایي عسکر پکې وچل شو. دوی د جرمني د مقرراتو سره سم یوازې د دغه افغان نوم ښودلی دی او وایي چې 40 کلن عبدل د چهارشنبې په ورځ په باوریا کې نیول شوی دی. د امریکا د اسناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز مخنیوی تایید کړ. دا پریکړه د امریکا د نوې ادارې د مهاجرت پالیسۍ ته یو جدي ضربه ګڼل کیږي. د سان فرانسیسکو د استناف د محکمې درې واړو قاضیانو په دې برخه کې د ابتدایي محکمې له حکم ملاتړ وکړ. اوس دا موضوع سترې محکمې ته راجع شوې ده، ځکه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تاسو به په محکمه کې وینو. دا نوموړی په خبره په دې مسأله کې د امریکا ملي امنیت مطرح دی. د استناف د محکمې قاضیانو ویل د امریکا حکومت داسې هیڅ سند نه دی وړاندې کړی چې له مخې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو امریکا ته په سفر لګول شوی بندیز عملي شي. قاضیانو ویلي کوم ایالتونو چې د ولسمشر ټرمپ له فرمان سره مخالفت ښودلی، مذهبي تبعیض پورې اړوند سخت تورونه یې هم لګولي دي. حال دا چې د ټرمپ د ادارې په دې رپورټ حال دا چې د ټرمپ ادارې په دې اړه چې دا موضوع د امریکا ملي امنیت ته ګواښ دی هیڅ دلیل نه دی وړاندې کړی. د سان فرانسیسکو د استناف د محکمې قاضیانو ویلي دي د ولسمشر ټرمپ ادارې داسې هیڅ شواهد او اسناد نه دي وړاندې کړي چې له مخې ثابته شي چې د دې وو اسلامي هیوادونو کوم تبعه په متحده ایالاتو کې تروریستي حمله کړې ده. د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې امریکا ته د سومالیا، عراق، ایران، یمن، لیبیا، سودان او سوریه د اتباعو پر سفر بندیز لګیدلی دی. د ترکیې پوځ وایي د سوریې په شمال کې د روسیې په یو هوایي برید کې په تصادفي ډول درې ترکي عسکر وژل شوي او 11 نور ژوبل دي. کرملین د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تلیفون له لارې د ترکیې ولسمشر ته د دې پیښې له کبله خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې د پوست په ایرامه کې راغلی چې دغه سرتیری په یوې ودانۍ کې و چې د روسیې هول الوتکو په برید وکړ. کرملین وایي دواړو مشرانو موافق کړی چې په سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزه کې په پوځي لوکو کې همغږي لا ډېره کړي. روسیا په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو ملاتړ کوي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او نورو د حکومت مخالف وسلوالو ډلو سره جګړه کوي. او د بحرین چارواکي وایي امنیتي ځواکونو درې تنه هغه مهال ووژل او تنه نور ونیول چې غوښتل یې د اوبو له لارې ایران ته وتښتي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه کسان په کښتۍ کې د ایران په لور روانو چې د ساحلي ساتونکو لخوا ودرول شول. پولیس وایي نیول شو کسان ورته ویلي چې دوی د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره روان وو. پولیسو تر دې وړاندې ویلي چې د نوي کال په ورځ 10 تنه زندانیان روس له هغې وتښتېدل چې یو شمېر وسلوالو پر یو زندان برید وکړ او یو پولیس پکې ووژل شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او متحده ایالاتو ولسمشرانو تیر شپه په تلیفون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. پر روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ویل د طالبانو پر ضد جګړې د ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو بهرنیو عسکرو ته اړتیا ده. خو د دفاع وزارت وایي چې اساسي غوښتنه یې دا ده چې افغان پوځ باید قوي شي.
موږ په کافي اندازه پرسونل او سرباز لرو باید د افغانستان اردو انکشاف ورکول شي.
د افغان حکومت چارواکي د سوداګرۍ په نړیوالو خونو کې د افغانستان غړیتوب ګټور ګام ګڼي، خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې په کابل کې د دې ټولنې د استازي دفتر پرانستل یو بې ګټې اقدام بللی دی.
دغه خونه د نړیوالې خونې فعالیتونه او کړنې په افغانستان کې ترسره کړي.
دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ چارواکي وایي دواړو مشرانو د افغانستان او سیمې د امنیت په ګډون پر بیلابیلو مهمو مسئلو خبرې ترسره کړې دي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
دا لمړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیلېدو راهیسې د امریکا او افغانستان ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایان ازادي رادیو ته وویل چې محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو، اقتصادي او پراختیايي چارو او دغه راز د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په اړه بحث وکړ. شاه حسین مرتضوی وویل چې د امریکا ولسمشر د تروریزم په وړاندې د افغانستان مبارزه د دوړو هیوادونو د لانیږدېوالي سبب وبلله. دوی په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان عملی او اغیزمنې هڅې او بریالیتوبونه د دوړو هیوادونو دولتونه او ملتونه په عمده شریکانو بدل کړي دي. مرتضوی زیاته کړې چې افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال د خبرو په تایید سره وویل چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په یو داسې همکار او متحد بدل سي چې په خپل ځان بسیا اوسي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د دوړو هیوادونو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره د همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشری دفتر په ویلامی کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هیواد په امنیت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت رول د ستاینې وړ بللی دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د تیر میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې چې ولسمشر ټرمپ په رسمي ډول دنده نو پیل کړې پر ټلیفون خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې ولسمشر غنی له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي و چې افغانستان ته سفر وکړي. د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې ډیر ژر به افغان ولسمشر سره وګوري. دواړو لورو توافق کړی چې د دواړو هیوادونو کاري ټیمونه دي د دوو ولسمشرانو د لیدو پر لارو چارو کار پیل کړي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر شپه په تلیفون خبرې وکړې او په دې خبرو کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو بحث وشو. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وایي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نور امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن د پنځشنبه په ماښام د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکول. اوس مهال په افغانستان کې 8400 امریکایي عسکر موجود دي. جزئیات لفری بازاهر اورو.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه یو بنبست یا پټپ ولاړ حالت ته رسیدلې ده. جنرال نیکلسن د پنځشنبه په ماښام ویلي چې روسیه د افغان طالبانو ملاتړ لا ډېر کړی دی. د شغلی نیکلسن په خبره د روسیې هدف دا دی چې امریکا او ناتو تر پوښتنې لاندې راولي. دی وایي ایران هم د افغانستان په لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دی وایي کله چې موږ په افغانستان کې د روسیې او ایران کړنو ته ګورو زه باوري یم چې دغه کړنې د امریکا او ناتو تر پوښتنې لاندې راوستلو او د هغې پیاوړي مشارکت مخه نیول دی چې موږ یې سیمه کې له افغانانو سره لرو. نیکلسن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال وکړې چې د افغانستان په اړه معلومات ورکول. دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي زیاته کړې چې د پاکستان، ایران او په ځنګړي ډول د روسیې رول د افغانستان چارې پیچلې کړې دي.
I do remain concerned about the influence of certain
They way زه د ځنګړو بهرنیو لوبغاړو د نفوذ لکبل په خاصه توګه د پاکستان، روسیا او ایران لخوا چې د طالبانو ملاتړ او په خپل دغې ډلې ته مشروعیت ورکوي او د یو باثباته هیواد د جوړېدو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې تر پوښتنې لاندې راولي اندېښمن یم. جان نیکلسن وایي د حقانی شبکه اوس هم په پاکستان کې خوندي پناځایونه لري او دا چې واشنگټن باید له اسلام آباد سره پر خپل اړیکو بیا غور وکړي. د شغلی نیکلسن په خبره په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې بنبست یا پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره اړتیا ده چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه زرګونه نور سرتیري افغانستان ته واستول سي، خو په ځانګړي ډول یې ونه ویل چې څومره شمېر. په همدې اړه د سپینې ماڼۍ د ویان شان سپایسر څخه هم پوښتنه وسوه چې آیا د امریکا اداره پلان لري چې نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. سپایسر تیر ماښام په یوې خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
of the generals and secretary.
دوی فکر کوم ولسمشر په پدیاړه د جنرالانو او د امریکا د دفاع وزیر خبري واوري. پدیاړه خبري نه دي سوي خو فکر کوم چې دا د دفاع وزارت یو موضوع ده چې تاسو باید ورته منتظر سي. د غرزمه د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد راتمنیش څخه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه واقعا په ټاپه ولاړ حالت کې ده؟ راتمنیش وویل
موږ هر ورځ په افغانستان کې خپل عملیات سرته رسو، اما که د تعجیل په مورید کې یا د ډیر عاجل د تروریستانو د منځورولو موږ تصمیم ولرو، باید د افغانستان او د افغانستان د ملي اردو تجهیزات انکشاف ورکو، تقویه کو، چې دوی وکولای شي چې خپل عنعنوي مسؤلیت په افغانستان کې په ډیر ښه توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هغه څه ته چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې اداري فساد وبله هم اشاره وکړه. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو له کبله اندېښنه وښوده. د امریکایي چارواکي ویل چې افغان ځواکونه په 2014 کال کې په زړورتیا سره وجنګېدل. جان نیکلسن تیر میاشتې اعلان وکړ چې 300 امریکایي سمندري ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې، سلام مشورې او مرستې په هدف هلمند ته ولېږل سي. له 2014 کال راهیسې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنگي رول ختم سو، دا د امریکا د سمندري ځواکونو لومړنۍ ډله ده چې افغانستان ته لیږل کیږي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپاو منځنۍ صپې 2290 پټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس له احمد تکل اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څخ پار کړی دی.
د لویدیز یو شمیر ورسپانو او خبرونو په خپل ورسته یو غنو کې د افغانستان په شمال کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې پر کارکونکو د بریټ په اړه یو لړ مطالب خبره کړې دي. په دې بریټ کې د سره صلیب شپږ تنه افغان کارکونکو مړه او دوه وتښتول شول. نیویارک ټایمز ورسپانه په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې د مرستیالې مونیکا زاریلی له قوله لیکي چې وایي هیڅ شی د غیر انساني عمل نشي توجیه کولای. ګارډین ورسپانه په خپل پرونی غنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د ټولو بشري مرستو بندیدو ته اشاره کړې او د دې ټولنې د مشر ایف ډاکورد وینا یې راخسته ده. نو موري وایي د پتیرو شلو کلونو کې د نړۍ په کچه پر سره صلیب تر ټولو خونړی برید وو. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي دا حمله پر هغو کسانو شوې چې د جوزجان ولایت خلکو ته د ژمي په موسم کې د هغو د څارویو لپاره خوراکي مواد لیږدول. وال سټریټ جرنال په دې اړه د سیمایزو پولیسو د چارواکو له قوله لیکي چې وایي دا برید اسلامي دولت ډلې یا داعش چې له څه مودې راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي ترسره کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې دا د افغانستان په شمال کې د سره صلیب پر کارکونکو دوهم ځل برید دی. په 13 دسمبر میاشت کې د دې ټولنې یو اسپانوي کارکونکی له مزار شریف څخه کندوز ولایت ته روان و چې وسلوالو کسانو وتښتاوه، خو یوه میاشت وروسته خوشی شو. د افغانستان سازمان خبرونه هم په خپل ورستۍ غنه کې د هیواد په شمال کې د سره صلیب د کارکونکو وژنه یو غیر انساني عمل بللې. خبرونه د دې سازمان د جنوبي اسیا د څنګه د مسؤل مشر بیراج پټنایک له قوله لیکلي دي چې وای پر هغو کسانو چې خپل ژوند اړو خلکو ته د خدمت په لاره کې وقف کړی حمله خایي چې دوی د انسانانو ژوند ته هیڅ راز درناوی نه لري. د لویدیز ډیرای ورسپانې په دې نظر دي چې د بریدونه په افغانستان کې د مرستندوی ټولنو کار ستونزمن کړي، خو له بلې خوا به په افغانستان کې د داعش ډلې حضور او فعالیتونو ته چې د سختو اندېښنو سرچینه ده پاملرنه هم زیاته کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ولسمشر اشرف غنی وای حکومت د ولسی جرګې انتخاباتو ته ټینګ اراده لري او د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ټاکنو نیټه تنظیم کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اصلاحاتو راوستل د شرایطو وړ کسانو د لیست برابرول د دارالانشا در اسراکلي د کار له لومړیتوبونو څخه دي، نه د انتخاباتو نیټه. عبادالله حنانسی په ریپورت لري.
ولسمشر غنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په اشاره سره ویلي چې د اصلاحاتو د راوستلو، د انتخاباتو د نیټې د معلومولو او د اړتیاو د فهرست جوړولو په برخه کې هڅې وکړي څو کارونه پرته له کوم ځنډه ترسره شي. ولسمشر غنی ویلي حکومت د هر اړخیز اصلاحاتو د راوستلو او د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره قوي سیاسي اراده لري. د ولسمشر د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی د پنجشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ویل شوي چې خپل پلانونه لکه د انتخاباتو نیټه او د اړتیاو لیست چمتو او د انتخاباتو تاریخ دی له خلکو سره شریک کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې د چهارشنبه په ماښام په یوه غونډه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له کمشنرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د بهرنیو هیوادونو له یو شمیر سفیرانو سره په خبرو کې وکړي. ولسمشر غنی ویلي حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 30 میلیونه ډالر په پام کې نیولي او د ټاکنو کمیسیون باید خپل پلانونه داسې تنظیم کړي چې د لګښت د کمښت لامل شي. ولسمشر دغه شان ویلي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې باید یوه تخصصي کمیټه جوړه شي څو تر ډیره د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو د تیرو ستونزو پر بنسټیز حل هم ټینګار کړی دی. په دغه ناسته کې جای رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی او د پلان پر بنسټ عملي کیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو د انتخاباتو په اړه د افغان حکومت د غدري ستایلې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب احمد زیوایی دوی په دغه ځانګړې شوې بودیجه نشي کولی راتلونکي انتخابات ترسره کړي. د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د اصلاحاتو راوستل او کورني کارونه یې په لومړیتوبونو کې دي، نه د انتخاباتو نیټه.
اصلاحات تو راوستلو نه بغیر انتخابات مشکل ده، ناشونی دی. یو نو مونږ کوشش کوو چې په ولایتو کې او هم اصلاحات راولو، نو داخینه ورسته په بیا مونږ خپل هغه اعلان نه راغستوي.
په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار د بنسټ رئیس جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه خپل فعالیتونه نه دی روښانه کړي او آن د راتلونکي کال په دوبی کې هم د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره هیله نشته. دای وایي د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه کوم واضح پلان نه دی وړاندې کړی چې له مخې د اصلاحاتو او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کوم اقدام شوی وي. لا تر اوسه ډیر کارونه پاتې دي. د هغه په خبره د اصلاحاتو پرته د ټاکنو ترسره کیدل د خلکو په سترګو کې د خاورې شیندل دي. د ټینګار کوي لومړی اړتیا ده چې کمیسیون خپل کورني کارونه تنظیم کړي او له هغه وروسته د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره لاس په کار شي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغږونو ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند اونیس بحث اورئ. دا بحث چې یوسفان زدرانې مخ ته وړي نن د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د ښځو په ونډې له تاسې او میلمه سره غږیږي. د کور او ټولنې په کارونو کې که د ښځو د ونډې په اړه تاسې هم څه ویل غواړئ نو د خبرونې تر پایلېدو مو خپل نظرونه راته غپس غږ ثبتونکي شمیرې ته پرېږدئ. د خبرونې شمیره ده 0 او 9 0 1 0 1. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د افغان حکومت چارواکي د سوداګرۍ په نړیوالو خونو کې د افغانستان غړیتوب ګټور ګام ګڼي. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې په کابل کې د دې ټولنې د استازي دفتر پرانستل یو بې ګټې اقدام ګڼي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د سوداګرۍ د نړیوالو خونو یا آی سی سی له پلاوي سره په کتنه کې په دې ټولنه کې د افغانستان ګډون یو ګټور ګام وبل. خو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د سوداګرۍ نړیوالې خونې غواړي تر سره کړي د افغانستان د سوداګرۍ خونې کوي. ښاغلي پسرلی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وویل چې په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالو خونو د دفتر پرانستل یو مؤثر اقدام نه دی.
دا د نړیوال سوداګریزې خونې یو نمایندګي ده، بلکې د ټول افغانستان د خصوصي سکتور نمایندګي نشي کولی. د ټول افغانستان د خصوصي سکتور لپاره د افغانستان د سوداګرۍ صنعتي خونه ده چې انتخابي اداره دی او رامنځته شوی دی. دغه خونه د نړیوالې خونې فعالیتونه او کړنې په افغانستان کې ترسره کړي، مګر بدبختانه وایم چې د افغانستان داخلي اوضاع او شرایط داسې ده چې دغه نمایندګي به تر ډیره پورې مؤثر ځکه تمام نشي چې د نړیوال سوداګریزي خونې هدف دا دی چې باید نړیوال پانګوال نور هیوادونو ته باید ولېږدول سي او هلته باید پانګونه وکړي. دغه کار د افغانستان سوداګری او صنعتي خونه بار بار په خوا تر سره کړی. موږ څو ځلی نړیوال پانګوال افغانستان ته غوښتې دي، مګر بدبختانه دا چې داخلي شرایط مناسب نه دي، دوی دلته پانګونه نه کوي. تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې ناامني له منځه ولاړ نه شي، اداري فساد له منځه ولاړ نه شي، د قوانینو ستونزې حل نه شي، زیربنا مشکلات حل نه شي، او په کل کې سیاسي جریانات باثباته نه شي، د ډول ادارو جوړېدل به یو سمبولیک بڼه ولري.
که ضرورت نو او یوازې د دې بنا سیمبولیک و، نو بیا دومره لوی مصارف او ته څه ضرورت و چې د دې ټولنې استازي دفتر په کابل کې پرانستل شي؟
د دوی نمایندګان دلته په افغانستان کې چې د ماش په وړاندې کار کوي، پانګوال دي، تجاران دي، او د هغوی نمایندګي کوي، مګر د ټول افغانستان د خصوصي سکتور نمایندګي نشي کولای، ځکه دا یو نمایندګي د نړیوال خون نمایندګي په افغانستان کې دی.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د سوداګرۍ د نړیوالو خونو استازیتوب په افغانستان کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د غوښتنې برعکس دوی خپل فعالیت پیل کړی؟
تر ډېره پورې دغسې موضوع هم نه ده مطرح شوی چې زموږ غوښتنې باید ونه منل شي. موږ کولی شو چې د نړیوال سوداګریز خونې سره ځینې موضوعات مطرح کړو. موږ وایو چې ټول سوداګریزې خونې چې په افغانستان کې جوړیږي باید هغه د یو چتر لاندې کار وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي خونه په افغانستان کې قانون لري، غړي لري، تقریبا په شپږو ولایتونو کې موږ تحوی ادارات لرو، فعالیت کوو. په کل کې موږ نه غواړو چې نه هماهنګي رامنځته شي. تر ډېره پورې داسې نه ده چې زموږ د غوښتنو خلاف دي، نه، داسې نه ده. موږ غواړو چې د یو ارګان موثریت ډېر زیات واوسي، او کومه نتیجه چې موږ شي ترلاسه کړو هغه باید ترلاسه شي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو ویان سیام الدین پسرلی او چوي د افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوالو خونو کې د افغانستان غړیتوب ګټور ګام ګڼي، خو د افغانستان د سوداګرۍ خونی په کابل کې د دې ټولنې د استازي دفتر پرانستل یو بې ګټې اقدام دی. په داسې حال کې چې د روسیې او اوکراین اړیکې کړکېچنې دي او کیف د اوکراین په ختیځ کې مسکو په لو بلتون غوښتونکو سره جنګیږي، سینما یې د داسې یو فلم د ښودلو لپاره تیاری نیسي چې د ستالین په دوران کې په شوروي اتحاد کې د قحطۍ داستان نندارې ته وړاندې کوي. د تیرې پړۍ هغه قحطۍ چې د اوکراین په ختیځ کې میلیونونه کسان د مرګ تر کومې ورتېر کړل، خو اوکراینی تاریخ پوهان وایي چې ستالین قصدن د هولودومور په نامه دغه قحطۍ رامنځته کړه چې اوکراینیان ځان ته تابع کړي. هالیوډ اوس تیاری نیسي چې د هولودومور فلم نندارې ته وړاندې کړي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څانګې په استناد پر رپورټ برابر کړي.
لکه ګڼ نور عشقي فلمونه د تاریخ حاصل په نامه دغه فلم هم د دوه مینانو د بیلتون داستان وړاندې کوي چې د اوکراین په زرغونو باغونو او کروندو کې چې ستونزو سره مخامخ دي اوسیږي. دغه کیسه سره لدې چې په اوکراین کې د هولودومور د قحطۍ په مهال پېښه شوې، خو د انقلاب په پیل کې د ډاکټر ژیواګو داستان ته ورته ښکاري. د تاریخ حاصل فلم کې برتنوي هنرمندانو مکس آیرنز او سمانتا بارکس لومړی رول لوبولی دی، او داسې یو موضوع پکې مطرح شوی چې اکثر اوکراینیان یې د ستالین د دوران په مصنوعي قحطۍ کې د اوکراینیانو لاسي عام قتل ګڼي. د فلم اتش پیته کلن اوکراینی الاصله کانادایی ډایرکټر جورج مندی لوک وایي چې د فلم کیسه یې د ژیواګو داستان څخه توپیر لري، او هغه دا چې د مینې د کیسې قهرمانان پکې لومړی ځای لري او تر شا یې قحطۍ او بېوزلي ښکاري.
The movie had takes on a different dimension now because even though in the film
فلم اوس یو بل تګلاره ځکه غوره کوي چې سره له دې چې موږ پکې د ستالین په حق له خبرې کوو، او دای خیو چې دا مصنوعي قحطۍ څنګه پلان کړی و، خو هغه څه چې د کریمیا الحق او د اوکراین ختیځ ته په کتنې سره په واقعیت کې لودونکو ته ښودل کیږي، همغه زوړ داستان دی چې بیا ځان تکراروي، او کچیرې نړۍ احتیاط ونه کړي تاسو پوهیږئ چې نور تیری او خطرونه به هم رامنځته شي.
and more jeopardy potentially.
د تاریخ حاصل د فلم کیسه په 1990 کال کې په اوکراین کې پیښ شوې، هغه مهال چې د قحطۍ د مړو شمیر اوج ته رسیدلی وو.
یو Ukraine must be taught to bow to our will. Without its vast harvest of grain, Russia cannot exist.
ریچارد باخینسکی هو فرچه د فلم د داستان په لیکلو کې برخه اخیسته وای چې دغه فلم موضوع په 1999 کال کې اوکرين ته د خپل لومړی سفر په ترڅ کې ترلاسه کړ. تر سفر یو کال مخکې د یو اوکرایني کډوال لور سره واده کړی وو او دغه واده ورته لار اواره کړ چې د خپل قومي میراث په حق له معلومات ترلاسه کړي. نه پځوس کلن هو فرچه پیل کې غوښتل یو مصور او عکاس شي، خو پای کې ساختمانی ناشنا کارونو ته مخه کړه او د میندې لوک په ځینو فلمونو کې هم رول ادا کړی. هوفر په اوکراین کې د نارنجي انقلاب په محل کیف ته ولاړ او پیښې له نږدې ولیدې او د پخوانۍ قحطۍ د کیسې د ژوندي کولو لپاره یې د تریخ حاصل د فلم د داستان لیکل پیل کړل. سره له دې چې تریخ حاصل فلم تر اوسه بازار ته نه دی راوتلی او تمه ده چې د روانې میاشتې په پای کې به په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي، خو خلکو له اوسه ورباندې تبصیرې پیل کړي دي او دا ځکه چې دغه فلم د هغو 3 میلیونو خلکو داستان ژوندی کوي چې د ستالین د مصنوعي قحطۍ له امله یې ژوند بایللی دی. چارواکي وایي د دغې قحطۍ په هکله تر اوسه کوم بشپړ فلم نه و جوړ شوی. اوس یې په انګلیسي ژبه دغه فلم داستان د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیت تلیفوني خبرې ترسره کړې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت مشر قومندان وایي په افغانستان کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نور امریکایي او نور هیوادونو عسکرو ته اړتیا ده. د جرمني پولیسو وایي کمانډو ځواکونو یې 2 تنه د یوې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولې دي. او د امریکا د سناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز مخنیوی تایید کړ. او اوس هم د ازادي راډیو د ډرامو یو کله زرغغونه نوې لړۍ.
یو کلی زر غاگونا
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خونکه عادله کلیوالو نجونو او میرمنو ته په ډیره خوشحالی لیک او لست ورزده کوي او ترڅنګ کورنۍ دنده هم ورته وای. لبلې خوا د چینې له شاوخوا د شپېلې د غمجنې نغمې غږ راځي. وایوري چې خبره څه ده او څوک څه ډول تبصرې ورباندې کوي.
اسلام بیا د چینې شاوخوا ته راغلی دی.
ګلالۍ ګلې پویا شوم د شپې لږ د زړه زنګ لري کوي.
خاله شپه لوشي
لکه چې اوس دې هم د اسلام مینه په زړه منګول لګولې دي. رښتیا مې وایې کنه؟
ته چوپ شپه لوشي لباو نه بابا مو جوړاوه. د اسلام نوم مې داسې له زړه نه توګلې لکه نکريزه چې له ورغوي لاړ شي.
نه 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 منم دا خبرې نه ګوري. سور ګلابي مخ دې ته زیر زعفران خبرې کوي چې د اسلام د شپې لږ غږ دې واورېده زړه دې پر د مرغۍ غوندې هوا ته وزرې وکړې. ته صبر چې په زړه دې لاس کېږدم چې شته کالو ته دی
لرې کلاس دې. زه نوره د مینې په کیسه کې نه یم. خپل سبقونه مې وایم زر واده م نه کوم. واده ورېدل
هو په دې یو وخت مې واورېدل او په دې پر به ایسته وباسم. هغه ځکه چې اسلام اوسم په تا پسې مړ مړ دی.
او انجلۍ دا څه ګډې وډې وایې؟ داسې به نه وي. ګمان مې نه شي چې زه دې اوسم د اسلام په زړه کې ځای ولرم.
ځای څه چې ځایونه پکې لرې ځایونه. ته د خپل د حسن له زوره څه خبره یې ظالمې؟ اورې دا دا د شپې لږ غږول تا داسې ټوکې ښکاري.
نو شپېلۍ خو یې مخکېم غږوله.
مخکېنۍ شپېلۍ او اوسنۍ د ځمکې آسمان فرق لري. ته واوره د شپېلۍ غږ نه دی، سم دیری بل ازڑا فریاد دے فریاد
ہر سے چیوی بی با زمی خپل سبقونا وایم مرسل تاو گورا کورانای تا اقناعات ورکا اوس خپل سبقونا وای
خوب مرسل پا خار کی وسی زاوتا خوب پکیلی کیو
کلا یاو خار نگواری نفسی معلمی پکیلی کی جانوار ساوا چارو لوقتارو نیوز غمل اگه دا چی کامیاب راو وطا
زی خوایم رازا دوارا بل خیره دی سواز دکر امتحان ورکو او پا مکتب که با شامل شو خو نپویگم اخا لیوانه از پیلانه بسنگشی اسلام در تا یادا و مطلب
خوشی نگلی کیدی
یارا عجب خلق دی آقا ورز بای خدای دار دیر غوری و بانتی کولی چی نال با دیدوی دی کور مخیتی
خو جمیل دا خبر اکره چی دلاور خان پا دی پا غصه و چی گوا که جمیل دی خپل کور مخیتا نال غواری
دا او گوری وش چی دی او با غم خوالد کیگی مگ بیا نوری با بولالی پیل کرید
ملک سیب خسو چی انجینیر سیب حالتا و آقا پویگی کنالوی که بلسه پا خپل خپل زای بای ولگی
ملمانه منه
اوهو میلمه خودی خدای دوست بی هر کلا دی راشی
سلام علیکم
و علیکم السلام
خیر رسی
دلمر لکو میرا و خود محمد رضا ایلا پیلا چی من غریبان در پیاد شو
همیشه می پیاده صابر خانه رغلم چی دی خپلوز موک خبر وخلم او هم ستاسو زیارت وکم
هر کلا راشی موک دیم پدی دو دیر خوشحال شو
هر کلا راشی زور ورا تراش دغلتا که نداز ما ترسنگ دغه پشتی بدیم شاتا کیدم و درګه چای وګیره چای خو در تواچ هم زره ورا
خه دای ناست خوای سموئل
محمد رضا لی به خبر شوی وای چې لور دې نیت کړی چې پولیس شي
بس ملک صاحب دې لور کې مله ماشوم توب نه دی پولیس لو وظیفه سره مینوا
خه کار دې کړای د وطن خدمت په نارینه او خزو ټولو باندې لازم دی بله دا چه ده پولیسو پا برخه که خزینه پولیسو تا دیره لوی ارتیا ده
که زدتو نساره خستالور پا پولیسو یا نظامی که ده وظیفه گوخته نوی کی تا به اجازه وار کی
والا سخت پکته نده وکنم مالک صاحب نو زبا پا که چه وایم
زخو وایم چه پا دیه که نکوم شرم ده او نکوم بدا خبره ده خزی هم که ولیشی ده سره یغون ده پولیسیانشی پا دی برخه که با دی خزو لپاره دیر خدمت وکی
خوزمون پا کلی که دستی سنده دی شوی چنجره او یا خز دی پولیس هشی
صابره دا خبره کبل چا کرده وای نو دوم را با بعد نوارا باندی لگه داری تو خوی او پو سره یه تو ولی دستی خبری کوی نو که نو شوی ووز بوشی
او دلا مور دی دیر زندو که لرگوی ما تول پریده چه او زلی ده دروازه نه ده بانده او گوره چه خکاری او کنه
خد هم دوست بای او گوره ما آقا ده مور می راغله
خا زد خوشو چه راغله لما سر اندخنه و ماوی حسی نه چه کما پیخه شوی بی
مور استرده ماشی
مور دی جرشی لوی سرده شی ده عبدالله پلارا سلام علیکم
و علیکم سلام استرده ماشی
خیریو سی
ډېر دې ځان وکړه مورې پلار مې ور خطا و ویله چې دا ولې نه راځي
وی عبدالله زویه نو مکتب خو دومره نږدې نه دی چې د سترګو په رپ کې ترې راشم د عبدالله پلاره ته صبر چې یو ځل کینم بیا یو ښه زیری درباندې کوم
زیری دې په ګل بدل شه تنخوا دې لکه چې زیاته شوې که څه بله خبره وه
همداسې وبوله خو ما ته یې له تنخوا نه بله خبره ډېره مهمه ده دا سدا چې د دفتر دی معاونیت وړاندیز راته وکړو
دا د لیا بلا کوم سړی نه و چې تا ته معاونیت درکاو
نو دا خو حتمي نه ده چې لوړې څوکۍ د ټولې د نارینه ووي ولې هېر دې شول زموږ د مکتب مدیره ښځه نه وه
پلاره هغه ورځ د مکتب په میدانۍ کې د ممتازه معلمانو او ممتازه شاګردانو صفت یې وکړه خو زما د مور صفت یې ډېر وکړه او د ممتازه معلمانو په ډله کې نوم واخیسته
زه پوی نوم چه مور دی دومره لایقه ده خواه دو دلا موری تا د مکتب معاونیت قبول که او که نه
هو نو څنګه می کرده وای
واه واه زما مور با د مکتب معاونه وی مبارک دیشم موری زه ډیر خوشحاله یم اوس به منو خواه واسطه تا چلیگی
نه زویا، پام چې د واستې خبره بیا ونه کې. زه په مکتب کې نه ستا واسطه یم او نه ستا مور. هلته زه د ټولو شاګردانو مور هم یم، معلم هم یم.
شاباش نفیسې، مور دې ښه وایي او دلا زویا، ته ډېر کوشش وکړه چې مور دې فخر در باندې وکړي او خلک هم ووایي چې نفیسه په خپله لایقه ده، نام خدا دې وي، زوی هم ښه روزلی دی.
وی شکر چې ته راغلې. اله ګل ماما دا وروره، که ډېر سړی نه یې، لږ لرګي خو راته مات کړه چې جامې په مینځم.
ولې نه ورېندارې؟ وایم په دواړو سترګو.
دواړه سترګې د الله په امانه لره. ته برم هغه دی د لرګیو په سر مې ایښی دی.
نازي، دا دی لورې، مام پوډر درته راوړل. ګل ماما زوی مې دیم خیر یوسي. ولکه لږ احتیاط ورسره کوه، سنه چې په تبر پښه ووهي.
بېغمه اوسه مورې، له تبر سره پام کوم. رښتیا مورې، ته هلته له معلم نفیسې سره ولاړه وې، زه ډېر درته ماتل شوم. ما وې ستاسې خبرې به خلاصې شي، خو خبرې مو پسې اوږدې شوې.
ته ښه وایې زویه، له نفیسې سره په خبرو شوم. دا مې بیخي رانه هېر شول چې ورېنداره د جامې مینځي او په کور کې مې د جامو پوډر نشته.
یو څه وو هغه مې جامو ته واچول. رښتیا معلم نفیسې څه ویل؟
وی وی څه ووایم نازیې لورې، نفیسه هره ورځ یوه نوې خبره راباسي. ویل چې په کلي کې سیمینار ده که څه شی ده، هغه جوړېږي، معلمان او د شورا غړي به هم ورته راځي.
له هغه نه زه هم خبر یم، خو مورې ته به خامخا ورځې.
وی زویه، دومره د زړه زور مې نشته نو.
مورې دا خبره به نه کوې، ته به رومرو ورځې.
هغه سیمینار دی که څه ورته وایي، د څه لپاره یې جوړوي؟
ورېنداري، سیمینار د دې لپاره جوړېږي چې ښځو ته خپل حقونه معلوم شي.
وی څومره ښه، ارمان چې زما هلته ورتلی شوی. ما به هم ډېر څه پکې زده کړي وو او د ښځو په حقونو به هم خبره شوې وم.
نه نه، ته کراره کېنه لورې، هغه عله د مکتب د معلمانو او د شورا د کسانو لپاره دی.
بیبي ترورې، ته څه وایې چې سړی به د ښځو په حقونو نه پوهېږي؟ زه وایم چې ښه پوهېږي، ځانونه یې کاڼه اچولي. وایي چې دا کارونه په رواج او د کلي په دستور کې نشته.
یو ژوندی مثال به زه درته ووایم. ګورې، که ګلالۍ او پلار یې د ښځو په حقونو خبر نه وای، خداس دا ګلالۍ به اوس په څه حال کې وای.
ترورې، ته به خامخا د سیمینار ته ورځې، ته خو د شورا مشره یې. یوه ورځ به د کلي ښځې د ښځو د حقونو پوښتنه درنه کوي، چې له تا سره یې ځواب نه وي، دا خو بیا ډېره بده ده.
ته به رومه روزې مورې، نه پوهېږم چې په څوم صنف کې مې د مکتب ولوستل، چې که نازو انا نه وای، احمدشاه بابا به دومره لویه پاچاهي نه وه جوړه کړې. نو ته به خامخا ځې مورې.
بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشه، تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې یو سلو واتیمه برخه واورېده. او اوس د ډرامې اړوند یو بحث مو چې تر 9 بجو دوام کوي. زه یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. د کور د ننه په بیلابیلو برخو کې د اخلي پخلي څخه نیولې بیا د کورنۍ اړوند تر سختو کارونو د میرمنو په رول هیڅوک هم سترګې نشي پټولی. خو هغه څه چې حکومت او خپله میرمنې ټینګار کوي، آیا د دوی رول په ټولنه کې همدومره حیاتي دی؟ که هو، په کومو برخو کې د میرمنو حضور د ژوندانه مهم پړاوونه بشپړوي؟ په همدې اړه د ټولنیزو چارو له کارپو یوسف امین زازی سره خبرې کوو چې زحمت یې باسلی او زموږ سره په سټوډیو کې دی. زازی صاحب ستړي مشه.
مننه، سلامت اوسئ.
درنو اوریدونکو، تاسې په خپلو سیمو کې د میرمنو له کومو کارونو اغېزمن شوي او په ټولنه کې رول څنګه ګڼئ؟ په دې اړه بیا ستاسې نظرونه په 0599 2 3 5 4 او بله شمېره 0
8225 اخلو. خو په پیل کې دلته سټوډیو کې لزازی صاحب څخه ښاغلی امین دی یو څېړونکی په حیث چې له افغاني ټولنې درک لري، له کور اوراخوا د ټولنې او افغانستان په کچه د ښځو ونډه باید څنګه وي په داسې حال کې چې ډېر خلک یې محدودوي دا ونډه؟
بالکل، مننه زدران صاحب د تاسو راډیو ټولو اورېدونکو ته خپلې نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم، او د ښه سهار او د نیکمرغه سهار هیله من یم ورته. ګوري، په ټولنه کې نارینه او ښځینه د خپل ځانګړي حقوق لري او مکلفیتونه مسؤلیتونه لري، او د ښځینه او د نارینه پیدایښت د خپله د یو مطلب دپاره ده، یعنی خاص دندې مکلفیتونه وظیفې سرته رسوي. نو په بنان په اسلام دین کې هم د دوی حقوق مساوي دي. بعضې ځای کې ښځینه د نارینه نه پورته کیږي، بعضې ځایو کې نارینه د ښځینه نه، خو په کل کې په اسلام دین کې د ښځینه او نارینه او مساوي دي.
د اسلام نظر په دې موضوعاتو خبرې کړې دي، خو په
ټولنه ته راځو. ټولنه هم د مونږ اسلامي ټولنه ده، افغاني ټولنه ده. ښځه او نارینه کوم اړتیاوي چې ضرورتونه دي په کور کې، د دې لپاره هم دوی مساویانه حقوق لري، مکلفیتونه لري. نارینه د باندې کار کوي او د باندې مسؤلیتونه رفع کوي، او ښځینه په کور کې د اولاد تربیه، د اولاد ساتل او د اولاد کارونه.
او ډیر کله د کور د باندې د میرمنو په ونډه باندې غږ پوچت کیږي.
اوس هم د ټولنې کې بیا اړتیا ده، هیواد کې اړتیا لیدل کیږي چې نه تنها په داخل د خپل کورنۍ کې، باندې هم باید نارینه او ښځینه باید ونډه ولري. یعنی په کل کې د مونږ ټولنه که چېرته کومه دنده په خپل کورنۍ کې لري، همداسې دنده او مکلفیت د کورنۍ نه یې خواته په ټولنه کې هم لري.
یعنی هغه څه چې په کور کې د کارونو اهمیت معلومي، په ټولنه کې
هم باید معلوم وي، ځکه ټولنه اړتیا لري.
په کومو برخو کې ستاسو په نظر؟
اوس ګوري، مونږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، ټولنیز فعالیتونه دي چې هغه د یو بل ته مونږ ګټه رسیږي، او ټولنیز فعالیتونه د بشر او د انسان د پرمختګ لپاره، اړتیاو په خاطر، ضرورتونو په خاطر هغه ترسره کیږي. مثلا هغه که هر بخش کې تاسو واخلی، هغه که فرهنګي بخش وي په ټولنه کې، هغه که اقتصادي بخش وي په ټولنه کې، هغه که سیاست وي، هغه که په حکومتداري کې اوسي، هغه که نورو برخو کې هم اوسي، یعنی دلته هم د نارینه او د ښځینه ونډې ته جدي اړتیا ده.
یعنی ډېر خلک په دې باور وي، فرضاً په ډرامه کې که یو میرمن ښوونکي وي، باید ښوونکي پاتې شي، نه دا چې هغه تر ریاست تر چوکۍ رسیږي. دا مفکوره یعنې غلط نظر ده.
ګوري، په ټولنه کې چې وخت دی چې ټولنیز کارونه کوي، د هغې تا وړتیا پسې اړه لري. وخت چې تا وړتیا لوړوي، پورته یي، ته باید په مغه شان باندې مسؤلیتونه هم پورته باید واخلي، او ته باید مکلفیتونه هم حتاب باید لوړې باید اوسي، هم مسؤلیت هم مکلفیتونه. هر څومره چې پوست لوړ کیږي د ښو کارو دپاره، ښه مدیریت دپاره، نو د هغه مدیر هم مسؤلیت زیاتیږي او هم مکلفیتونه زیاتیږي. نو چې چېرته وړتیا پکې، دا طبیعي شی ده، د طبیعي شی ده چې وړتیا پکې باید د دوی رول په ټولنیز فعالیت کې او یا په ادارې کې، چې هغه مثال معلمې باید مدیر شي، چې مدیرې باید رئیس شي، چې رئیس یې باید وزارت ته ورسیږي.
بلکې په ټوله کې تاسو په ونډه باندې ټینګار وکړ، دی یو کارپو په هیڅ باندې چې د ټولنه کې پاتې شوی، په کومو برخو کې یعنی په افغاني ټولنه کې د دوی هغه ونډه ډیره مهمه ده، یعنی حتی حیاتي ګڼل کیږي چې باید وي پکې؟
ښځینه وو لپاره ډیره زیاته اړینه چې ده. مونږ بو په تعلیمي کچه کې، په تحصیل تعلیمي کچه کې، یعنی معلمین که چېرته ښځینه ډېر زیات اوسي، مسؤلیت یې نسبت د نارینه وو نه زیاتره ده. معلم ښځینه خصوصا دغه ابتدایي مکاتبو لپاره، ابتدایي مکاتب لپاره لومړی صنف دوهم صنف دریم صنف ډېر ارزښت لري، یعنی د ماشومانو د تربیې او روزنې لپاره ډېر رول لري. دلته ښځینه هغه لوړه کوالټي باید معلمین باید دلته اوسي، هغه معلمین اوسي چې په ټولو مضامینو کې دوی لاسرسی ولري، یعنی ټول مضامینو کې دوی تدریس ورکولی شي وکولی شي. زیات ډیره زیاته مهمه ده، ډیره زیاته مهمه ده چې هغه ارواپو هم باید اوسي.
او په تعلیمي برخه کې تاسو ویلې ده چې نور کوم برخې پاتې دي چې هغوی ونډه خو هم واخلو. افغان دوست زموږ سره له غزني نه اړیکه نیولې ده او که نظر لري نظر کنه زه در څخه پوښتنه لرم. افغان دوست صاحب په خیر راغلی.
تشکرونه. زما نظر دا ده چې ښځو د رول فاصله باندې کوم چې د ټولنه کې لري دا داسې پیلي یو خبره نه ده، داسې یو اشخاصو له طرفه نه ده، ځکه دا د اسلام له میراث چې مثال ښځو ډېر مخکې رول لوبولی ده، له اصحاب کرام له الله تعالی عنهم سره، له پیغمبرانو سره او خاصتا د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، یو غوډه کور په کارونو کې او حتی په اجتماعي مواردو کې لږ سره ډېر کومکونه کړي، ځکه ډېر مشورې ورکړي دي.
مګر افغان دوست تاسو نظر مونږ واخسته، مګر که اوس وضعیت تر شو دلته په افغاني ټولنه کې فرزن په میرمنو باندې ممکن ډېر سخت کارونه وشي، فرزن د غرن لرګي راوړل او د غنم ولا او د سنور کارونه کوي، اما که د پرمختګ کار راشي د تعلیم او یا په حق په وخت روختون ته رسیدګي د شان راشي، بیا په دې وخت کې یو ډول انتقادونه موجود وي. دا ولې
دا انتقادونه خو محترم پکه په دې خاطر باندې دي خو په پټه مفکوره دا سم نه ده په خسته وی خو موږ ته په خپل باندې مفکوره یو طرفه واضح شوی ده، خو حقیقي مفکوره ته کراسو خپل باندې د ټولنې یو قشر ده، یو برخه ده، نو په کوم کورنۍ موارد چې له ښځو سره مثال موږ دغه کوو مو سبق کاری وکړي، نو په عمومي ډول باندې هم کولای شو ښځې په حکومتي لحاظ باندې، په اداري لحاظ باندې، په ټولو مواردو کې د نارینه وو سره همکاري وکړي او نارینه غوښت خبرې کومک مرسته وغواړي، ځکه د ښځې د کومک بیا همکاري نارینه نه سوه کولی چې ټول کارونه په خپل مخ باندې هغه یو مثال ده. د پولیسو په بخش کې مثال نه کولی، د معلمي په بخش کې ده، د ډاکټري په بخش کې ده، نو دغه لرو ضرورت لرو.
نو افغان دوست صاحب تاسو داسې اتلې میرمنې لیدلې دي چې د خپلې سیمې په کچه باندې همداسې فعالیت کړی وي؟
ډېرې میرمنې مو لیدلې دي، موږ په سیاست کې لیدلې دي، ډېر ښه نمونې شته، موږ په معارف کې لیدلې دي، ډېر ښه رول ادا کړی ده، مثلا نارینه وو ډېر مخکې رول ادا کړی دی، ډېر قانون یې په مخ باندې بولی دي، نظامي بخش کې لیدلې دي، مثال په ډېر مواردو کې مثال کومکونه کړي دي، د تیارو د میدان په سبب کې مثال په تلاشي په
بله بلې ډیره زیاته مهرباني. افغان دوست صاحب ډیره زیاته مهرباني ستاسو نظر او چې له غزنی نه مور سره شریک کړه او خپل سیمو زینو اتلو میرمن نو یادونه مهم وکړه. یو بل اردن کې مخلو زازې صاحب چې دای څه ویل غوړي ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه تستړي مشي. بلې ازادي رادیو دا ز یوسف زدران وصل دی ستاسو اړیکه مهرباني کې خبري وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم زنه مړی کنه ولې؟
نعمت الله جعفرین د زابل ولې.
نعمت الله لزابل زمون موضوع ماتمه نخست د مهرباني نظر مو غواړو.
تاسې سره کوم
مونږ په دې غږی ګوت
بل د شزو حقوق دار کمی ادار کمی کچيري په سیمای د بل باندې د امریکایي نظامي موږ په شک باندې وګورو، خو بالکل شزه حق لري چې دا وته ولاړ شي پلس ته ولاړ شي په اجتماع او اقتصاد ارز چې برخي او له شاک نه نگاه سره چوک ار چوک وايي چې دا د شرط رنگ ور بده یا دا خبرې کوي موږ ته زیرو دار وخت لپاره کوي چې په اسلام په تاریخ کې تر اوسه دا فرض دا ور باندې شو د وشپای را کوي د په میډیا کې راګې د لګې ته دوه ور کله چې دا خبرې شریک دي چې د مينې او د محبت خبرې کوي
دا په کوم قانون په کوم اسلام
بله نعمت
کوم شریعت کې دا خبرې
نعمت الله تاسو غږ مونږ واوري دی او په دې اړه که تاسو زمونږ تیرې خبرونه تعقیب کړئ له دینی علماو سره غږیدل یو چې دغه ټینګاروم په دې دی چې دا هر څه ته باید یو چوکاټ موجود وي نه غسې چې تاسو یادونه وکړئ چې کپاغي کچې درسته د افغاني ټولنه کې هغه کچا شاید هیڅ اته هم د منلو وړ نه وي زمونږ سره پړی کې کیای
یعنی تاسو مرمنوس ارڅ کولې چې اسلامي نظام دا موږ نه څومره لای کچوک دلیل لري موږ چې وړاندې کې ګور درته یو ملانا چې هغه خبرې کوي
او نعمت الله نعمت الله کزه در څخه یو پوښتنه وکړم نعمت الله یعنی آیا تاسو په نظر باندې جونه کولای شي تعلیم وکړي کنه
بالکل کولای شي شرط په نگاه کې ګوره دا سينه زم درامه مقصد خبرې کیږي چې ګوره مینه د محبت
او نه بالکل هغه ایجاب او د موضوعات به په نظر کې ونیول شي خو مهمه پوښتنه دا و چې تاسو لږ مونږ مخالف نه یو ډیر زیاته مهرباني تاسو اړیکه نه پم دې موضوع چې پټونیزه برخه کې د میرمن وند څه د زمونږ سره نظر شریک کړو یو بل اوردون کې مخلوز از تاسو تر ازو چې د سویل غوړي بل په خیر راغلی خبرونه ته و بخې چې منتظر پاتې شوې ستړي مشه ډیر وخت بعد راغلی هیله کوم چې ښه به وي او خپرونې به اورئ نظر مو اورو مننه
مننه کوم د ګران صاحب کور ودان خوشحاله اوسئ زه خو دغسې یو نظر درکړم د دې موضوع په اړه کوم نظر نه لرم خو زه یوه هیله په درنښت ډېر احترام درنه کوم زما اړیکه مو پرېکړه وي خاص یو نظر لرم غوښتنه درنه لرم دا نظر د سره شریکول غواړم
نظر مو اورو که د خبرونه اړوند وي
نظر خو می دا چې موجود افغانستان ته ازادي راډیو ډیر کومکونه کړی دي ډیر خدمتونه ورته کړی دي خو موږ ته یو کومک ازادي راډیو دا یو لوی کومک دی یو لوی خدمت دی چې موجود هیوادوالو ته حد له ښه حالات نه خبرې له بد حالات نه خبرې خو موږ ته دغه یو خدمتونه کوي دغه یو کارمندانو له مشرانو رئیسانو نه غواړم چې باید موږ خبرونه قربان میرویس امینی خبرونه په پاو کې دا ډیر خط ماشین دی خو یې جوړ نه
ټول هغه موضوع دی موږ د موسیقي خبرونه اړوند موضوع د اتمن تاسو غږ موږ واوري دی خو موږ په د ټولنیزو موضوع کرا شو خو کې ګستاسو نظر په دی اړه دی او میرمنې پایز باندې ول ورو خبرونه کې دا ډیر خوي هغه نظر مو واوري دل شو په ټولنه کې د خو ځوند ته تاسو په کوم نظر ګورئ
مله څنګه ګران څه زړه داسې دته وایم چې زیاتره خلک دی افغان پښتنه ټولنه کې چې په خوینه باندې داسې یو کار نه کوي خو تعلیم ته نه پیډی دی یو ډیر هغه کار ده تعلیم دی نه پیډی کور کار کوي سخت کار نه کوي هر کار کوي نو الله سي نن دي خو تعلیم دا څه یې هغه پیډی چې دا کار کوي دا ډیر بار کار ده باید څه دې د ټایم زړه از مکتب وای مخو ما په یوه ورځ وای وای باندې مکتب نه سپاسو ما باندې کار کوي مکتب نه میاغه کوي
مهرباني ستاسو نظر مونږ ووري دی په دواړو موضوعاتو کې مننه نازازي سب بس راجم باندې کوو خپل میرمنم دوی په ونده باندې ټینګار کوي او دونکو نظرونه مهم ووري دل کلک تفسیر لري به ورسته دوه ځپ پختنې زړه
ګوري اورور مچویلی په اسلام کې ما اول کې
ابتدا کې مونږ په دې موضوعاتو غږیدل یو زازي سب
په ګوري راغو د مینه او محبت په مورد باندې ګوري اسلام او بشریت انسانیت د مینه او محبت نه پیل شوی دی دا د مایری کنه پایل دی انسانیت پایل دی بشر او د دې مینه او د محبت نه دغه نړۍ پیل شوی دی دا چې د مینه محبت نه څوک سره کوم استفاده کوي هغه بیا هم راځم د یو به د یو ټولنې د تربیه او د تعلیم
مهمه دا د ځسب چې د افکار مختلف دي
فرضاً اوس ادا نه ته راځم ګوره ښځو ته په ټولنه کې په افغاني ټولنه کې د نارینه و د ضرورتونو د اړتیاوو په لسترګو نه ورته لیدل کیږي فقط دوی داسې فکر کوي چې ښځه د نارینه د اړتیاوو د ضرورتو دپاره خدای جوړه کړې ده صحیح مګم د دغه نه دوی ناخبره دي چې دغه ټولنه خو هم پرمختګ ته ضرورت لري دغه ټولنه خو هم بشریت خو هم پرمختګ ته ضرورت لري نه انسانیت خو هم یعنی ترقی ته ضرورت لري نه نو دا و پچا کوي دا وانده هم د خزینه و دي هم د نارینه وو
بلې صاحب دا چې په پولیسو کې د دوی ونډه څه وي په طب کې د دوی ډېرې خبرې کړې دي
بالکل طب کې هم ګورې ښځینه او ډاکټرانو ته موږ ضرورت لرو ځکه چې ښځینه او مریضانې لرو په نظام دی امنیتی نظام
خو ولې د دوی په وړاندې باندې دا اختلافات موجود وي
ما درته وویلي چې ټولنې کې ښځې ته فقط د نارینهو د اړتیاو ضرورتونو په اساس ښځې ته سترګې ته
او که د دوی د پرمختګ موضوع کېږي
که چېرته دغه اجتماعي ټولنه ده پرمختګ ده نو ښځې ته بیا دا پکار دي چې ښځه او نارینه دواړو ته پوهه پکار ده یعنی هغه دپاره فامیلونه پلارونه ملای مامان که نه عالمان ښځې و نارینه ته اول خو د نارینه و د ښځینه و که نه حقوق کنه چې نارینه څه ته وایي او ښځینه
څه ته وایي ونډه او حقوق څه دي که دا پوه شي ډېره زیاته مهرباني ستاسو سره بحث نه مننه اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره د بېلابېلو ولایتونو او سیمو څخه اړیکې ونیولې خو درنه اوریدونکو د خپرونې